سازمان ملل متحد میگوید که حدود 2.2 میلیارد نفر در سراسر جهان با آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارد. یافته های سازمان جهانی هواشناسی نشان می‌دهد که در طول 174 سال گذشته 2023 گرمترین سال بود و باشندگان شهر بنگلور در جنوب هند با شکایت از کمبود آب آشامیدنی میگویند که این وضعیت انجام وظایف روزانه آنان را متاثر کرده است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به مشکلات و کمبود آب در نقاط مختلف جهان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و شما را به برنامه این هفته خوش آمدید میگویم. با افزایش گرمای ناشی از تغییر اقلیم، دسترسی بسیاری مردم جهان به آب پاک دشوارتر می شود. دلیل آن این است که گرم شدن زمین موجب بارندگی نامنظم، گرمای شدید و خشکسالی های دوره‌ای می شود. همساله از 22 ماه مارچ به عنوان روز جهانی آب بزرگداشت به عمل می آید و ارزیابی های امسال سازمان ملل متحد نشان می دهد که در حال حاضر حدود 2.2 میلیارد نفر در سراسر جهان به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند. در عین حال، یافته های یک گزارش تحقیقاتی جدید مؤسسه خیریه آکسفام شرکت های بزرگ زراعتی جهان را متهم کرده است که اقدامات را اتخاذ می کنند که منجر به کاهش دسترسی کشورهای نادار به آب پاک می شود. هنری ریجویل، گزارشگر صدای آمریکا، در مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از سحر عظیمی میشنویم.
در جوهانسبرگ آفریقای جنوبی پایپ‌های آب در حال خشک شدن است. این شهر شاهد فروپاشی سیستم آبی خود بوده که میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. در منطقه سوتو در حومه شهر هزاران نفر هر روز برای جمع‌آوری آب از تانکرها ایستاده میشوند.
این یک چالش جدی بود. زمان بسیار چالش برانگیزی برای سن من بود که باید اینجا باشم و این سطل های 20 لیتری را حمل کنم. و نکته غم انگیز این است که ما نمیدانیم چه زمان پایپ های ما دوباره آشامیدنی خواهد شد.
فروپاشی زیر ساخت ها تا حدودی دلیل این حالت است، اما دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی باعث خشک شدن رودخانه ها و مخازن در آفریقای جنوبی و بسیاری از نقاط دیگر جهان شده است. سازمان ملل متحد از 22 مارچ به عنوان روز جهانی آب در حال یادبود میکند که تخمین زده میشود که 2.2 میلیارد نفر در جهان بدون آب آشامیدنی سالم زندگی میکنند. دانشمندان سازمان ملل متحد میگویند تقریبا نیمی از جمعیت جهان حداقل در بخشی از سال با کمبود شدید آب مواجه هستند و کشورهای فقیرتر در جنوب کره زمین یا کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را متقبل می شوند. در گزارش جدید خود مؤسسه آکسفام شرکت‌های بزرگ جهانی را متهم می‌کند که منابع آب حیاتی را به بهای هزینه‌های مردم محلی و منظور کسب سود برای خود می‌گیرند و یا هم آلوده می‌سازند.
کشورهای شمالی کره زمین بیش از حد از آب استفاده می‌کنند و کشورهای جنوبی را از دسترسی به آب محروم می‌کنند.
آکسفام کشورهای ثروتمند و شرکت‌های چند ملیتی را متهم می‌کند که با استخراج آب از منابع طبیعی برای مصارف صنعتی یا کشاورزی و یا از طریق واردات محصولات پرمصرف آب مانند میوه، سبزیجات، گوشت، گل و آب‌های بسته‌بندی شده فشار آب را به مناطق فقیرتر منتقل می‌کنند. این گزارش میگوید که زراعت 70% از برداشت آب خود را به خود اختصاص میدهد، از جمله از طریق سیستم های آبیاری برای حمایت از صنعت گوشت و سوخت های محیطی نیز استفاده می شود. اما تحلیل آکسفام نشان میدهد که بخش خصوصی در کاهش تاثیر خود بر منابع آب ناکام بوده است.
350 شرکتی که تقریبا نیم از درآمد زراعتی جهان را به خود اختصاص می دهد توسط دیتابیس ما مورد ارزیابی قرار گرفت. تنها یک شرکت از 4 شرکت اعلام کرده که مصرف آب و آلودگی را کاهش می دهد.
سازمان ملل در سال جاری نسبت به افزایش خطر درگیری بر سر آب هشدار داده است. این بیانیه می گوید از آنجایی که کشورها تغییرات اقلیمی، مهاجرت های دست جمعی و نارامی های سیاسی را مدیریت می کنند، باید مدیریت بهتر آب را در محور برنامه‌های خود قرار دهند.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د څکاک اوبه په خورا سختۍ ترلاسه کوي. دغه ښاریان په داسې حال کې د اوبو له ستونزو شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یعنی UNDP په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې نږدې 80% افغانان د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ځمکې لاندې اوبه مدیریت او د کارول شویو اوبو څخه هم سالمه ګټه پورته کړي. نور حال به له شمس آریان څخه په دې رپورټ کې واورو.
ورستیو اقلیمی بدلونونو وشکالی او اقتصادی کړکېچ ته پکتو په پلازمینه کابل کې عام شاریان وایي چې په سلګونو متر للی روسي متخده چشاک او بتر لاسه کوي.
دوی مشکلات زیات لرو د سکلو اوبو نه پیدا کیږي او اوس کراچیګان اخلي خلک ما نه سکه چې نور خلک هم کراچی اخلي بشکی راوړي الته په نوبات کیږي چې نوبات ورسي کنه نه رسیږي ما خام کیږي روزمات ته هم په تکلیف کې وبو نشته او موږ د دولت ته دا خواهش کوو چې موږ برمی وي چاګانی وي چاګانی وي چې موږ د اوبو نه مشکلات خلاص شو.
خلک که څه هم اړوندې ادارې په ناکاری تورنوي خدا هم وایي چې د شار اوسیدونکو هم د پاکو اوبو په کارولو کې لای اسراف څخه کار اخلي. دوی له طالبانو غواړي چې د اوبو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
د کورونو پاکو اوبو چې استعمالوي دا کم استعمال کړي. بعضې کورنۍ د ډېر استعمالوي اوبو هغې نه لږ اسراف کم کړي. مونږ کوشش کوو د نور خلکو لپاره پیغام ورکړو چې د دولت دخوانه چې دغه اوبه هم کمې مصرفې کړي او د دولت دخوانه غواړو چې دا مونږ ته بمبۍ جوړ کړي.
روانه ونی د کابل پونتون لوري د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سره پام ژغی د اوبو نړیواله ورځ په پلمه په یو جوړ شوی سیمینار کې د اوبو او انرژي وزارت چارواکو وویل چې د اقلیمی بدلون نفوسو د زیاتوالي او خپل سری ګټه اخیستنې په سبب افغانستان د اوبو له ناحیې خورا اغیزمن شوی دی.
موږ د سیندونو د موسمي جریانونو پر مټ باندې د ځمکې لاندې اوبو سرچینو تغذیه کول دي. د خاري سمسورتیا په موخه تر تصفی ورسته د کارول شو اوبو بیا کارول دي. د زبکلان دی اوبو په لوی مصرف کوونکو سکتورونو باندې دی اوبو پر ایستلو باندې د محدودیتونو وضع کول دي چې جزئیات او تنظیم د یو کلی جمله ده او مو په دې برخه کې ډیر کار کړای.
طالبان داسې مهال د اوبو د مدیریت خبره کوي چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په خپل تازه راپور کې ویلي چې نږدې 80% افغانان پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه ادارې ویلي چې اوږدمهالې جګړې او اقتصادي بې ثباتۍ د افغانستان د اوبو زیربناوي له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. شمس آریان، امریکا غږ.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
شمار زیادی از دهقانان در ولایت کابل نگران کمبود آب زراعتی برای فصلهایشانند و همچنان از حکومت طالبان خواهان تخمهای اصلاح شده و کود کیمیایی می باشند تا به گفته آنان مجبور به کشت کوکنار نشوند. لیما هوتک از کابل گزارش می دهد.
عبدالجمیل مثل سالهای گذشته امسال نیز تصمیم گرفته است تا در مزرعه خیش کچالو و بعضی حبوبات دیگر را کشت کند. اما وی نگران است که ممکن در جریان سال با کمبود آب برای فصلهایش مواجه شود. او میگوید سالهای قبل در اثر برفباری‌های سنگین آب زیاد بود و دهقانان نگران کمبود آب نبودند.
مشکل آو سوال آو که نه میاله فعلا میا یک ما 20 روز دیگه بیا دوباره باز او خوش شوه دیگه ما بسیار مشکلات زیاد اساسی که اساس در مقابلش دیگه هر چیز مشکل است، کوت نیست، کس دیقان کمک نمیکنه، همکاری نمیکنه، دولت هم تا کس دیقان همکاری نداره. این منطقه مسئولین دیگه باید با ما یک همکاری کنه. اینجا پیاز هم کش میشه، کچالو هم کش میشه، گندم هم از دیگه در مقابلش بعدش اگه هاو باشه اگه بانجانوی هم کش میشه، اگه نباشه نمیشه.
عبدالجمیل می افزاید اگر حکومت پلچک ها و جوی ها را ترمیم کنند، از ضایع شدن آب های زراعتی و مصرف بی جای آن جلوگیری خواهد شد. وی به ادامه می گوید افغان ها دوست ندارند که کوکنار کشت کنند، ولی دلیل عمده آن نبود آب کافی برای زراعت می باشد.
در کشورهای خارجی می نه تا شما را مواد فروش می گه، ولی نه وقت هرچی باشه میگه بیدر از افغانستان میه، اگر خوب هم باشه بد هم باشه ملامت ما شما رو میسازه. بجای از او که اگر او باشه مردم کچالو، پیاز، گندم، هر چیز مسئول خوراکه بکارن خوب است.
دهقانان ناحیه هفتم از حکومت میخواهد که بند شاتوت را برایشان اعمار کند و در قسمت تخمهای اصلاح شده و کود کیمیاوی ایشان را یاری و کمک کنند. لیما هوتک، صدای امریکا، کابل.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په زمبابوي کې د روانې وچکالۍ د تاثیراتو له پیل مخکې 2.5 میلیونه کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. په دې اړه د امریکا غږ د خبریال کولمبس مافانگا د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوو.
د زیمبابوې په سوهیل ویدیز کې د مانګوي په سیمه کې کرنیز محصولات خراب شوي دي. حتی سیمه ایز بزګران به هم د زیمبابوې د هغو وګړو په منځ کې شامل وي چې راتلونکي کال کې به مرستو ته اړتیا ولري. په دې کې د دریو ماشومانو مور 24 کلنه شینګازي سیبانډا هم شامله ده.
لمر زما ټول محصولات وسوځول، نه پوهیږم چې راتلونکي کال ته به څنګه ځانونه رسوو او چیرې به یو. محصولات په لمرنوی مراحل کې لمنځه ولاړ.
مانګوي د زیمبابوې یو ناحیه ده چې وچکالۍ ډېره ځپلې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې یو شمېر کسان ممکن د ژوندي پاتې کېدو لپاره د کار په هدف ګاونډي بوتسوانا یا ښاري سیمو ته ولاړ شي.
څاګانې اوبه نه لري، په بندونو کې اوبه وچیږي، د څارویو لپاره واښه نشته. ممکن د څارویو د مړولو لپاره له نورو سیمو څخه وچ واښه راوړل شي.
په ډیرو ځپل شویو سیمو کې خواړه ویشل کیږي. یوه چارواکی وایي چې حکومت له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره د ډیرو مرستو د ترلاسه کیدو په هدف په تماس کې ده. چارواکی وایي چې د وچکالۍ له امله په سیمه کې کړکېج نور هم پراخیږي.
The crop situation in Zimbabwe
was mahal pa Zimbabwe ki da mahsulat o waziyat dir kamzor aide mung atkal ka u da ho kasan o shmir waziyat shi che da ratun ki fasal puri che da bal kal tip nimai ki pehli ge da zanuno da rasawul lo para zir mashwi tu ki na lari
da Zimbabwe hukumat wai che pa 2023 kal ki ba atasau atash pe tazar tona galajat tar las shi kum chi da tir kal pa partala 25% kam wali ki او دا تر هغه هدف ټیټ دی چې چارواکو د سخت کال لپاره تعین کړی وو. مرسته کوونکي بنسټونه وایي د مرستې لپاره ګامونه اوچتوي.
موږ په دې له جنورۍ څخه تر مارچ پورې تمرکز کوو، کوم چې د فصل کمزوری وخت ګڼو. دا ډیره سخته موده ده. دا همدارنګه موږ ته مهمه ده چې نور فرصتونه رامنځته کړو، څو خلک د کال په اوږدو کې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره انتخابونه ولري.
هغه پیغام چې د سیبانډا په شان خلکو ته یو څه هیله ورکوي. بلخوا د زیمبابوې د معلوماتو وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي څو د خوراکي توکو د کمښت د مخنیوي او د قیمتونو د ټیټېدو په هدف د وریجو، جوارو، کچالو، غوړیو په شان محصولاتو باندې مالیه له منځه یوسي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
باشندگان شهر بنگلور در جنوب هند با شکایت از کمبود آب آشامیدنی میگویند که این وضعیت انجام وظایف روزانه آنان را متاثر کرده است. گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد رویا زمانی و توجه می‌رساند.
باشندگان شهر بنگلور در جنوب هند میگویند که از دو هفته به این سو دسترسی محدود به آب پاک دارند که این وضعیت یک مشکل بزرگ برای آنان خلق کرده است. آنها همچنان از خریدن آب از تانکرهای آبرسانی با هزینه انگفت شکایت میکنند.
آب یک روز می آید و از این سبب وقت برای آوردن آب و ذخیره آن به کدام جایی می رویم خیلی ازدحام می باشد. همه روزه برای به دست آوردن آب نزاع وجود دارد. کمبود آب وجود دارد و مردم شکایت دارند، ولی هنوز هم هیچ راه حلی وجود ندارد. ضرورت به تانکرهای آب زیاد است. هر تانکر آب برای یک بار 3000 روپیه می خواهند که برابر به 36 دلار است. از این سبب خیلی قیمت است و برای مردم عادی زنده ماندن دشوار.
در حالی که این شهر متکی به آب‌های زیرزمینی و عرضه آب از طریق تانکر می باشد، گزارش‌های اولیه امسال بیانگر کمبود غیر معمولی آب در بسیاری از بخش‌های شهری و حومه شهر می باشد. باران‌های موسمی اندک در بخش‌های جنوب غربی باعث کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و کاهش سطح آب در مخازن حوضه دریای کووری شده است که آب را برای این شهر فراهم می‌سازد، جایی که تقریباً 14 میلیون نفر در آنجا زندگی می‌کنند و هزاران شرکت فناوری و تکنولوژی در آنجا موجود است. اداره آبرسانی و فاضلات بنگلور بیشتر آب خود را از دریای کاوری که از سالا کاوری در ایالت کارناتاکا سرچشمه می گیرد و قبل از تخلیه از ایالت همسایه تامل نادو و به خلیج بنگال می ریزد تأمین می کند. سدراما رئیس ایالت کارناتاکا در جلسه کابینه اعلام کرد که این ایالت اقدامات سختگیرانه را علیه مقامات منطقه‌ای که نتوانند آب کافی را برای مناطق خود تأمین کنند اتخاذ خواهد کرد. علاوه بر این ایالت تصمیم گرفته است تا سرمایه گذاری مالی خود را در چاه‌های زیرزمینی و همچنان تأسیسات تانکر آب شهر افزایش دهد.
د هواپیژندنې نړیوال سازمان په خپل وروستي رپورت کې ویلي دی چې په تیرو 104 او یا کالونو کې 2000 درویشتم تر ټولو ګرم کال وو. د دې سازمان په وینا کې دی شي چې 2024 د تیر کال په پرتله هم ګرم وي. کارپوهان دا رپورت د اندېښنې وړ بولي او وایي د هوا ګرمېدل په پاکستان کې هم فصلونو ته کیدای شي تاوان وړوي او بازګران له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. د امریکا غاک خبريال عبدالرزاق په اړه یو رپورت جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوالې ادارې ورلد میټرولوژیکل ارګنایزیشن ویلي چې تیر 2023 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو او روان د 2024 کال کې د هغې نه هم د سیوا ګرمۍ امکان موجود دی. اداره وایي چې په نړیوالې تودوخه کې اوږدمهاله زیاتوالی په فضا کې د ګرین هاوس ګیسونو د زیات ارتکاز له وجې دی. د ماحولیات ماهرین وایي د حرارت په درجه کې د زیاتوالي له امله د پاکستان په شمالي علاقو کې موجود ګلیشرز د خطر سره مخامخ دي او د تیر وختونو په پرتله کې اوس تیزی سره خړوب کیږي.
د پاکستان په شمال کې تقریبا 2200 ګلیشیرز دي او په هغو کې ډیر ګلیشیرز داسې دي چې په هغه کې زیاتوالی ناراضي او زیات خړوب کیږي. د دې زیات درجه حرارت له وجې ډیر داسې ګلیشیرز دي چې 10% حجم یې کم شوی دی او بیا د 2040 د پاره د خبرداري ورکول چې ټمپریچر به پکې سیوا کیږي، نو دا زمونږ دغه علاقو د پاره ډیر خطرناک دی او د سره سیلابونو راتلو خطر سیوا شوی او زمونږه فصلونو ته هم ډیر زیان رسیدلی شي.
د ادارې د رپورت تر مخه تیر کال د حرارت درجه د 104 کال د ریکارډ وروسته په لومړي ځل د صنعتي انقلاب نړواندې د حرارت درجه څخه 1.5 سانتي ګریډا لوړه وه. رپورٹ خائی چې په 2023 کال کې د سمندر د تودوخه کچا په 15 کلن مشاهده ریکارډ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې و. د ماحولیات ماهرین وایي د نړیوالې تودوخه سیوا کې د لکبل د سمندر سره نږدې علاقو کې د سیلاب راتلو ترڅنګ اقتصادي حالو زلو ته هم زیان رسیږي.
زمونگا تقریبا پریڈکٹ شوی دا چې زمونگا هر کال تقریبا 1 ملی میټر زمونگا سمندر سطح کې اوچتواله راځي. نو هغه په وجه چې کم زمونگا سمندر په غاړه کم علاقې دی لکه کراچۍ، حیدرآباد یا گوادر شو، نو الته بیا د سمندر نه ډیر سیلابونه راځي. صرف مونږ د هیټ ویو اگزامپل والو نو ټول کاروبارونه یې سر خراب شي، هغه سره سره زمونږ بیا د بجلی ضرورت زیات شي او په ملک کې د بجلی فقدان په وجه بیا نور هم کارخانه بندوي شي راځي.
ماهرین وایي که هم پاکستان په نړیوالې تودوخه کې د 1% نه هم کم کردار لوبي، خو بیا هم د نړۍ هغه ملکونو په نوم لړ کې په 5 نمبر دی کم چې د موسمي بدلون نه زیات اغیزمن کیږي.
زمونږ چې کوم زری مصنوعات دي د هغې پیداوار کمیږي او علت یې دا دی چې د موسمي بدلون او د نړیوالې تودوخه له امله مختلف بیماری ورته لګي او د هغې کابو کولو لپاره زموږ سره سره نظام نشته. مونږ له د تخمونو داسې قسمونو اړخ تتلل پکار دي چې هغه زیاته ګرمي برداشت کولی شي او د هغې پیداوار هم سیواوي، خو زمونږ سره داسې تحقیق نه دی شوی چې دغه قسمونه جوړ کړی.
زیاده کوئی ریسرچ ہوا نہیں ہے جس میں ہم ایسے ورائٹیز لے کے آئے.
کټمنډو کې د مربوط غرونو د پراختیا نړیوال مرکز تیر کال په خپل ریپورت کې ویلی وو چې د نړیوالې تودوخه له وجې د دې پیړۍ تر اخره باد هندوکش شمالیا په غرونو د ګلیشرز 80% برخه ختم شي او په نتیجه کې به د یادې غریزي منطقې 260 میلیونه خلک د خطرناکو سیلابونو او د اوبو د کمښت سره مخ شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بعد از 15 سال خشکسالی و ویرانگر در چیلی، ذخایر آب در این کشور در حال خشک شدن است و این وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی را در این کشور مختل کرده است. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان در این گزارش بشنوید.
بند ذخیره آب کوگوتی در شمال چیلی، آبگیری با ظرفیت 150 میلیون مکعب، با ختم تابستان نیمکره جنوبی به صورت کامل خالی شده است. هروبرتی پیریز، یکی از باشندگان منطقه، گفت وضعیت آب در این منطقه وخیم است.
تمال.
بسیار مشکل است. وضعیت آب خیلی بحرانی است. امیدوار هستم خداوند روستانشینان فقیر و داقین را فراموش نکند.
خشکسالی تاریخی همه بخش‌های زندگی در این کشور غنی از مس را متاثر کرده است، چی در بخش معادن، چی در بخش ساحات سبز در پایتخت. انستیتوت جهانی منابع چیلی را یکی از کشورهای عمده در معرض کم آبی در جهان عنوان کرده است و خطر خشک شدن منابع آبی تا سال 2040 در این کشور را پیش بینی کرده است. در حالی که باریدن باران در بخش مرکزی و جنوبی این کشور در زمستان گذشته با پر کردن بخشی از منابع آبی کمک کرده است، اما شمال این کشور همچنان خشک باقی مانده که منجر به کاهش آب در سایر مناطق شده است. رینی کاروایال، رئیس کمیته محلی تامین آب آشامیدنی یکی از مناطق روستایی کویلی تایپا، گفت
کمبود آب اینجا و در بسیاری از مناطق وجود دارد. این یک مشکل جدی برای ماست. طوری که گفتم، ما به زندگی بدون آب اینجا عادت کرده ایم و ما می خواهیم به زندگی خود اینجا ادامه دهیم. اما ما همچنان به حمایت نیاز داریم. من امیدوار هستم که پروژه های بنسازی و نمکزدایی شامل پروژه های این منطقه شود.
طبق معلومات باشندگان منطقه سال گذشته فقط 15 میلیمتر باران بارید و در سلسله کوههای اندوس هیچ برفی نبارید.
دی امریکا دی متحده ایالتونو دی پایتخت یعنی واشنگتن دی سی دی ملی پارکونو اداره نیت لري چې دی پارکونو دی پراختیا او یو لړ تعمیراتی تغییراتو په هدف دی چیری یا آلوبالو سل ونه پرې کړي. په دې کې یو د سټمپی په نوم مشهوره ونه ده چې ډېر مینوال یې آخري دیدن دپاره واشنگتن ته راغلي دي. نور حال په دې رپورټ کې ګورو.
سش کال به د سټمپی ونې وروستی کال وي چې د البالو ګلان به غوړوي. د سټمپی په شمول د سلو څخه زیاتې د البالو ونې به د پارک د پراختیا په پروسه کې له منځه ولاړې سي او مینوال به یې یوازې خاطرې په یاد کې ساتي.
دا ونه د سټمپی په نوم له کلونو راهیسې شهرت لري. د البالو دا وړه ونه ډیره په زړه پورې ده، خو متاسفانه سږ کال به وروستی کال وي چې ګلونه به وغوړوي.
د اوړي تر هټک سره به د پارک عمله د هاوس چاپیره ولاړې د البالو یا چیری ونې پرې کړي تر څو د پارک دا برخه پراخه او د پټامک سین د اوبو د لوړې دوه څخه خوندي کړي. د پټامک سین اوبه نه یوازې هر ورځ د پارک په غاړو کې د پیاده کسانو لارو ته راپورته کیږي، بلکې د ونو ریښې هم لڅوي. خو د دغو اوبو د مخنیوي او د پارک د خوندیتوب لپاره د یو سلو درې دېرشو میلیونو ډالرو پروژه ژر پیلېدونکې ده.
ما خبرونو کې ولوستل چې دوی یو شمېر ونې پرې کوي، نو دا موږ ته وروستی فرصت دی چې د الوبالو د ګل دا ونې ووینو. د دې وروسته به تل دپاره ورکې شي.
دې وړې ونې کشش او ښکلا ډېره زړه راښکونکې ده، نو موږ راغلي یو چې دې تاریخي ونې ته وروستی درناوی وکړو.
د پارک د نوې تعمیراتي پلان له مخې د البالو یو سلو څلوېشت ونې او نورې یو سلو شپېته ونې چې مجموعاً درې سوه ونې دي له منځه وړل کېږي، او کله پروژه تکمیل سي نو د دوه سوه اووه اویا د البالو ونې به کښېنول سي.
Well, it's certainly going to benefit the visitor experience.
راروانو درې کلونو کې موږ د سیند او بوته داسې دیوالونو درو چې پارک او دلته راتلونکي میلیونونه خلک ورنه خوندي وي.
د واشنگتن د چیری بلاسم میله چې د البالو د ګلانو کلنی میلې په نوم هم هر کال مانځل کیږي، کابو 15 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته راځي او ډېر مینوال لري.
دا
بدلون به هر چا ته ګټه رسوي. د البالو ونې به هم ورسره زیات شي او خلک به هم ډېرې ښې خاطرې ورنه ولري.
I think it's the circle of life.
زه فکر کوم د ژوند دایره به بیرته راګرځي او د سټمپی ونې خاخونه به نورې وړې وړې سټمپی ونې وزېږوي او بیا به خلک لیدو ته راځي.
سش کال به هم د البالو قریب اووه دېرش زره ونې د واشنگتن په پارکونو کې خپل ګلان غوړوي او خلک به یې لیدو ته راځي، او د سټمپی ونې به هم خپلو مینانو ته اخیری ځل ښکلا او خوشبویي ډالۍ کړي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان می‌رسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبان‌های پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسد نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دی خبری ټولګه کې د طالبانو د مشر اختری پیغام مولوی هیبت الله وایي چې امنیت د شریعت او عدالت په پلي کېدو رامنځته کېدای شي. خزینه فعالانی وایي چې د طالبانو زندانونه باید وکتل شي. د اسرائیلو په وړاندې د واشنگتن دریځ په غزه کې پر مرستندو کارکونکو لبري دروسته د اسرائیلو په وړاندې د واشنگتن په دریځ کې لوی بدلون راغلی دی. او په خوست کې د کولالانو ستونزې. کولالان وایي چې د کار لپاره مناسب ځای نه لري. د خوست ښاروالۍ مسؤلینو د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی.
السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خپرونه کې به زما همکار خدای نور ناصر په پاکستان کې د کډوالو پر تازه اندېښنو معلومات شریک کړي او د خپرونې د میلمه د سیاسي چارو د شنونکي سید بلال احمد فاطمی سره به د طالبانو د رهبر د پیغام مهم ټکی وسپړو. له دواړو څخه مننه کوم. د طالبانو مشر د کوچنی اختر د رسیدو په مناسبت په یو پیغام کې د اسلامي شریعت په پلي کېدو ټینګار کړی دی. مولوی هیبت الله اخونزاده د خپل حکومت چارواکو ته خطاب کړی چې امنیت په سختۍ او د مړو په ډیرېدو نه راځي، بلکې د شریعت او عدالت په پلي کېدو راتللی شي. د طالبانو مشر په داسې وخت کې د امنیت خبره کوي چې د میرمنو د حقونو یو شمېر ملاتړو سازمانونو د طالبانو له زندان څخه د میرمنو د حقونو د فعالې منیژه صدیقي د خوشې کېدو او د زندانونو د څارنې غوښتنه کړې ده.
د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د کوچنی اختر رسیدو په مناسبت په پیغام کې اسلامي شریعت په پلي کېدو، د امنیت پر ټینګېدو، خپل منځي اختلافاتو، د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په اړیکو غږېدلی دی. ملا هیبت الله په دې پیغام کې ویلي امنیت په سختۍ او د مړو په ډیرېدو نه، بلکې په وینا د شریعت په تطبیق او عدالت کې دی. د طالبانو مشر په دغه پیغام کې خپل چارواکو ته ویلي چې د ظلم او خپل منځي اختلافات څخه د ځان وساتي او زیاته کړي چې خلکو سره د زور زیاتی لاره د چلن پر ځای ل نرمي کار واخلي.
وقتی که رهبر غایب گروه طالبان در پیام ایدی خودش به اعضا و مقامات این گروه تاکید میکنه که از اختلافات و زورگویی دوری بکنین، دقیقاً به این مفهوم است که هبت الله هم آگاه است و هم تایید میکنه که اختلافات میانگروهی میان طالبان وجود داره و در این زمان اینا به زورگویی و ظلم با مردم افغانستان برخورد میکنن. و فراموش نکنیم آنچه که طالبان در 20 سال گذشته انجام دادن و همچنان در نزدیک به 3 سال گذشته دقیقاً همان شریعت است که اینا ادعا دارن.
بلخوا د خځو د حقونو د وی فعال منیجه صدیقی د اعتراف ورسته د خځو د حقونو او خزختونو د هغې اعتراف جبري ګڼلې او په افغانستان کې طالبان تر کنټرول لاندې زندانونو څخه د څارنې غوښتنه کړې ده.
از آنجایی که خانم منیجه صدیقی در بیشتر از 6 ماه گذشته در اسارت طالبان به سر میبرد، طبیعی است که جهت رهایی خود مجبور است حرفهای طالبان را تایید کند و بگوید که شکنجه نشده است و از وضعیت صحی خوبی برخوردار است. اما مردم افغانستان هیچ گونه اعتمادی به حرفهای گروه توریستی طالبان ندارند.
د افغان میرمنو د اعتراضی غورزنګونو او د بشری حقوق د سازمان د عدالت غوښتنې د کمپاین وروسته طالبان د پنځمه پورست د اپریل په 14مه د څرخی پله په زندان کې منیجه صدیقی ته یو خبری کانفرنس ترتیب کړی و چې پکې هغه ویل په زندان کې شکنجه شوی نه ده او روغتیایي وضعیت هم ښه دی. د بخښن نړیوال سازمان فریډم ناو او د یو شمېر نور سازمانونو او د افغان معترضو میرمنو یو شمېر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجه صدیقی د بې قید او شرط خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د ارغوان شنبه د ورځ او غرزنګ غړی وای د میرمن صدیقی څخه په جبري توګه اعتراف اخیستل شوی.
زندانهای طالبان شکنجهگاه انسان، زندانهای طالبان شکنجهگاه انسان، اعتراض در برابر بی‌عدالتی جرم نیست، شجاعت است. ما خواهان نظارت از زندانهای طالبان هستیم.
د طالبان حکومت بیا د دې اداو په اړه څنی دی ویلی خو مخکې ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلی چې هغه د اسناد او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوی، خو په دې اړه جزئیات نو ورکړي. بلخوا په تازه اقدام کې طالبان د لوګر ولایت د محمد اغي پولیس والي کې دی ویخز په ګډون شپاکتونو ته چی په لواتت او زنا تورنو په عام محضر کې تازري سزا ورکړی ده. په ورته وخت کې فرانسې طالبان حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چی د خزو د سنگسار او هغوی ته د جسمی سزا د ورکولو د لړۍ د پیل پاړه کړی ده. وحید فیضی د امریکا غک.
د طالبانو د رهبر د پیغام مهم ټکی د سیاسي چارو د شنن کی سید بلال احمد فاطمی سره چېړو چې د پ اسکایپ پروګرام سره ملګرا شوه ده. فاطمی صاحب سلامونه، جوړ په خیر. راځي چې د بحث په یوه متفاوته پختنه پیل کړو. په دې پیغام کې څه باید لیکل شي او آی چې لیکل شي ونی دي، یا په بل عبارت په دې پیغام کې د کومو مسایلو نه سترګې پټې شي ودي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شکیب جان تاسو ته، تاسو په درمل مل ما او د کوګیدو په ټول ته سلامونه احترامات تقدیم
کوم. وعلیکم السلام.
اگر شما دې دا بیانې په څلور بخښونو تقسیم کړې د پاغي باندې ورسو بیا بحث وکړو. کوم شی چې تاسو پختنه وکړي، کوم شی په کې نخ کار کیږي او یاهي امید او خلکو ته په حساب سرګ پلار دي د کلونو نه، اغه دوه ډیر مهم ټکي چې باید پکې وي. یو دا دی خو د انجونو د فنزي مسله ډیره مهمه و. د کول شي دغه اختر کې یو خيسته د اختر مبارکي خپل ملت ته ورکي او په دې باندې ځکه دا په دې پوي دی چې ملت د دې شته سختګې نه سي او دا غواړي. دویم ټکي چې دلته دغه اگر چې په خفا په لفظ کې د تمامه ترزي لفظ استعمال شوی دی، مګر په ښکارا توګه دلته باید د ډرون مسله دی ذکر کړای وي، ځکه چې د ډرون د افغانستان د هوایی حدودو خلاف ورزی ده او دا تخلف په شدت پیدا کړی دی. له وختونو کې تاسو ګورئ چې په قندهار، په پکتیا، په ننګرهار، په لغمان، په پنجشیر، په کندز او په بدخشان باندې دا ګزمې نهایت زیات شوي دي او خپل دین پی ورخطا دي، ځکه هم دا خو علت دی چې ملا هیبت الله د خپل دینه بي ځای شوی دی.
فاطمی صاحب، د ډرون مسلې په اړه زه مشخص پوښتنه لرم. یو شته تاسو اشاره وکړه چې په پیغام کې ورته اشاره نه ده شوی، هغه د انجنونو د تعلیم مسله ده. بل مسله هم دغه د افغانانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې مسله ده چې ورته اشاره نه ده شوی. په هر صورت راځي چې وخت کم ده، بل پوښتنه ته زراشم. ساکال په دې پیغام کې یو څه ویره او ډار هم لیدل کیږي. یو ویره هم دغه د افغانستان د هوایی اړیم نقص کیدل دي. طالبان دغه تیارو غزمو ته په کوم نظر ګوري؟ آیا دا د دې لپاره راځي چې د تراګرو مخونیول شي کله دې طریقه طالب مشان هم څارل کیږي؟
نه، دا د ترهګرو هدف دلته نشته. د ټول نړۍ ته معلومه ده چې دا د ترهګرو مسله. موږ خپل تاسو د امریکا د سند غړي خبره واوریدله، تاریخ کار وای چې دا زموږ یو واسي پلمه ده، یا د زلمی خلیلزاد خبره چې کوم تاسو دغه کو ابو لورزی نشر شوی و چې د پیسې باغ روس سی اګه د همتای ویل چې هغه مونږ سره چې اوسې په مونږ ته پیدا ویل چې وروره تاسو ازه کې دا زموږ غاسي یو بهانه ده چې مونږ د ترهګری جنگ په مقابل کې تللی زموږ خپل سیاسي نور اهداف دي باقي پاساس راغلي. نو په افغانستان کې ترهګری اوسې نه اوسې د پر چې خپل اهداف ته ورسیږي هغه یو پلمه ده چې دی دا کوي. مګر هم دغه ګرځیدل د ښکاره خبر ده چې قندار باندې چون غزمه زیاته شوې ده، د دې د مشرانو لیکزر ورختا کړی دي، ځکه دې شاته داسې ښکاری چې د امریکای نه زیات پاکستان شاته دی او پاکستان د یو حرج مرج په افغانستان کې غواړي. ولو چې هغه په تلای دی خپل مورده او هغه خپل قندار شو کسان نه هغه د ایسای کسان دی اکثرا نه. نو په دې باندې هغه په دې مګم پاکستان غواړي دغه مورونه په ته یو مورده لاس ورکی مګم په افغانستان کې په حرج مرج راشي د پاکستان او د امریکای توافق دی سکه ځان ته تر لاسه کړی.
جناب فاطمی صاحب، تاسو ومنله چې د دغه غزمو په ډیرېدو سره د طالبانو مشر د کندهار نه ایستل شوی او د چیرته انتقال شوی او دغه بي پيلوټ الوتکو طالب رهبرانو ته څه ډول غوښونه پیښ کړی دي؟
ګوري ملاحبت الله، دا دومره موده چې پټ دی هغه یو علت هم دا ویل چې زما امنیتي مشکل دی، زه په دې نه راوځم. او موږ ورته دا ویل چې امریکا کم د قوه غواړي، د امنیتي مشکل وجود نه لري، ځکه چې قندار دونه لویه ساحه نه ده او هغه ته معلومیږي چې هر کم کورته ډیر کسان نه نوځي. کاره خبر ده چې قندار کې کم چې ملاحبت الله دی هلته زیات کسان دي. او خپل هم ویل کېږي چې د ورځې د 1500 کسان دی ګوري. نو دغه 1500 کسان ته امریکا نشي تعقیبولی، دا عیسی ورته نشي ویلی دا سړی چیرته دی. خو دا اسې یو ځان غولونه ده. اوس هغه منتقل شوی د فرقې قولوي د 115 ته، 215 فرقی دغه ته منتقل شوی دی او دا د خبرونو په دغه د تصدیق شوی خبر نه دی خو خبرونه کې دا سره غلی دي چې هغه دلته تله خو زما په نظر باندې کده په فرقی ته لاړ شي او کار چې تله شي کوم وخت دوی تصمیم ونی په چې د فرزن وو هي یا ټارګټ کی بیا دوی ته دا مشکل نه چې په فرقه کې پښو کدا پاینو مې نه کې پښو چې چیرته
وسی افریقې ټول امریکانو ته معلوم دي په خپل د امریکانو پیسې باندې په پیسو باندې هغه فرقې جوړ شوې دي جناب فاطمی صاحب راشو بلې پښتنه ته پیغام ته پکاتو د طالبانو د مشر بل ویره د خلکو ازارول او خیراوي دي د خپل مامورینو ته ویلي چې د زور نه کار وانه خلی دا ول زل نه ده چې طالب مشران د مسلې ته اشاره کوي آیا د خلکو ازارول دي هتا رسیدلی چې د طالبانو مشر د پاسيږي او په دې اړه خپل کسانو ته سپارښتنه وکړي
از چې فکر کوم د مقبلي نظام په نسبت د ازلی زوراونه هغه مرزياته نه ده په تیر نظام کې د زوراونه ډیره زیاته وا ځکه ډیر وړو وړو مسایل بدی نیول او د ازلی دوی هغه مر شدت نه کار نه خپل فرزند په خوا به کدی مو خزي مخلص نو دی به ډیر شلاق وه که فرزند یو نفر به ګیره نه ورسیدل و درو نن سبا هغه مشکلات نشته مګر دې به وجود هم د تاکید لازمی دی چې باید خپل په افراد باندې دا تاکید وکړي چې د سختګیری نه دا کې او د نرمش نه کار واخلي ځکه چې د افغانستان وضع د اقتصادي لحاظ نه خنه ده خلک کار نه لري روزګار نه لري مشکلات زیات دي او کله ځرم فشار د حکومت د خوانه په خلکو راځي هغه نهایت منفي اثر لري او په دغه حالت کې د دغه پیغام ورکول چې د خلکو سره ښه سلوک وشي زما په نظر دا یو ښه نظر دی
ډیره زیاته مننه کوم د سیاسي چارو شنونکو سید بلال احمد فاطمی ستاسو له معلوماتو څخه کوم ودان څه او ګرزو اسلام آباد ته د خدای نور ناصر سره د کډوالو په موضوع خبرې کوو د پاکستان د کډوالو د استلو موضوع یو ځل بیا راپورته شوی او د مسلې په دغه واد کې میشتو افغانانو ته لوی سرخوګي جوړ کړه ده په دې اړه د نور معلوماتو لپاره په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر سره خبرې کوم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی ده ناصر صاحب سلامونه د خلکو اندېخنې څه دي او د پاکستان حکومت څه پلان لري
ډیره مننه شکیب جان لکه تاسو چې ویل خلکو سره اندېښنې ورځ په ورځ زیاتېږي او لکه څنګه چې په دینو رسنیو کې راپورونه ورکړل شوی چې تر اختر وروسته یا د اپریل تر نیمایي پورې د اپریل 15 میاشتې او 15 وروسته شاید د کډوالو پر ضد باندې عملیات پیل شي نو هغه ورسته خو یو څه چې خپل د پاکستان حکومت سره ویشلې دی هغه د لکه پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان دی اغلی ممتاز زهرا بلوچ سے خبری غونډه کې د یو خبريال پښتنه جواب کړی چې هغه پښتنه دینه وکړه چې څنګه تاسو کډوال باسي د دې جواب دا وایي چې دوی به نه وایي افغانان بلکې ټول هغه نه قانون کډوال د پاکستان باسي چې په دغه هیات کې ووت یو ری خبره بیرته نه قانون کډوال ته یوړه کڅه هم پتیرو ثونی مخکې دینو سرچینو یا جنو پاکستانی ورسنیو داسې راپورونه ورکړي و چې ګواکه افغان ای سی سی کارت لرونکي یا افغان سټیزن کارت لرونکي افغانان به دوی پیسې اخلي اوس ممتاز زهرا بلوچ چې ور بیا ول چې نه قانون کډوال آلدا چې نه قانون کډوال پر ضد باندې دوی تیر کال عملیات پیل کړی و او تر 15 لکه زیات افغانان یې پچی واخیستل وې شړل له یواده د پاکستان نو کته هم دا بیل بیل بایرون راځي خو له دې سره په افغان کډوالو کې په خاصه توګه په سند ایالت کې او په پنجاب ایالت کې ویره به خځ ډیره ځاته سیمه دا نه واځي په افغان کډواله باندې بلکې په پنجاب او سند کې خو ان پاکستان میشته پښتانه هم په تشويش کې ځکه چې په تیور عملیاتو کې یو شمېر دغه چې پاکستانیان هم نیولې و چې هغه پښتانه وو او پولیسو باندې نیولې و بیا به تر پښتنو د ګورویشن وروسته چې هغه په پیژن پانی ورته وشو د لګابې پرې شو نو ویره په کډوالو کې ورځ تر بلې زیاتېږي لکه څنګه چې پاکستانی ورسره راپورونه ورکړي و چې د اپریل 15 وروسته به دوی په ځد عملیات پیل کړي
ډیر زیاته مننه کوم ناصر صاحب د توضیحاتونو په خیر اوسئ په پاکستان کې تمکی ګو د پاکستان بعد اقتصادي وضعیت د پاکستان او افغانستان ترنګل اړیکو او د ناقانونه کډوالو د استلو غنګوسو ګڼ شمیر افغانان اندېخمن کړي دي لیلا واحدی په پاکستان کې میشته دا غواړي لدې زایبل هوا ته کډوال شي لیلا وایي چې کډوال د ګڼ ستونزو سره مخ دي د خبر نور تفصيل د اسلام آباد نه د وقار احمد ریپورت کې
دا انتظار سخت شی به دا اته 50 کلنې افغان میرمنې لیلا واحدی یو بل اورز په دې تمه 13 شوا چې د امریکای سفارت لخوا به د ویزی جواب ترلاسه کړي
مدت 8 ماه شد که ما در اینجا آمدیم که قدر
اتم یاشت وشوی چی موږ دلته راغلی او وس راته ذهنی فشار پیدا شوی او له ډیره وخته داسې کیږي چې زړه مې تنګ شي او په ساتونو مې زړه تنګ وي. کله وایم څه وکړم په دې بیکار ژوند؟ باور وکړئ چې داسې وخت هم په مارازی چې د ژوند نه تنګ شم، وایم چې ځان د دې ودانۍ نه ښکته وغورځوم، له دې ژونده ځان خلاص کړم. لا هم معلومه نه ده څومره وخت دلته په دې کور کې پاتې کیږو. دلته مرض راته پیدا کیږي او د اعصابو په تکلیف اخته کیږو،
عصبي پیدا میشه.
تیر کال د اگست په میاشت کې اسلام آباد کې یو افغان کډوالی جینې د پنځم منزل نه دانګلی او داسې ویل کېدل چې ځانې وجلیو. د یاد افغان کډوالی پلار ورستو ویلیو چې لوري تر فشار لاندې و. د نفسیاتی یا رواني ناروغو ډاکټران وای چې په پردی هواد کې کډواله او نامعلومه مستقبل افغان میرمنه په ذهني ناروغو اخته کړي.
ډیر زیات خلک داسې دي چې ډیر ملکونه اوس نه قبلې په مسلې وغیرہ روانې دي، کارونه ودرې دو ورسره، نو بیسیکلی هغه خپل یو ټول ژوند شاتم پرې خودو او مخته چې کم تک د پاره هم د یو بل ملک لاړو، هلته کوشش کوي چې دیزی نه مونږ ته یو لار جوړ شي او مونږ دیزی نه ووزو او یو خج ژوند د پاره. نو ژوند نه ملاوېدن ځان کې د انسان کې یو ډیپریشن او انزایټي او د دیشي سټیټس بالکل راولي جی.
ملګرو ملتونو سره تیر کال 14 لکه افغان کډوال رجسٹرډ او اتنیم لکه افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2000 ولسم کې افغان سټیزن کارډونه ورکړیو. د پاکستان حکومت وای په لکونو نور کډوال هیڅ ډول قانوني اسناد نه لري او داسې ریپورتونه راغلي چې د پاکستان حکومت د اپریل د نیمایي وروسته د اسناد لرونکو کډوالو د استلو عمل په اړه غونډه کوي. د بخنې نړیوالې ادارې او ملګرو ملتونو د مخکې نه په زور د کډوالو د استلو په اړه اندېښنې ښودلې.
زمون دا موقف دی چې حکومت دې پاید چې دا خلکو سره دې ملګر نرمي وکړي، ځکه چې په دغه خلکو کې هم داسې خلک شته چې هغه افغانستان ته بیرته واپس تلل نه غواړي، ځکه چې هلته کې هم چیلنجز ډېر زیات دي. هلته کې د هیومنیټیرین یا د هیومن رایټ چیلنجز دي. هلته کې د زنانو د تعلیم، د جنکو د تعلیم او د زنانو د روزګار یا نور داسې هیومن رایټ ایشوز دي. هلته کې چې دې کې زیات شمېر داسې خلک دي چې هغه افغانستان ته تلل نه غواړي.
افغان کډواله لیلا واحدی وای پاکستان کې د رواني ناروغو د درملنې وسنه لري او ماشومان هم سکولونو ته تللې نشي.
کچیر زموږ د امریکای ویزه نه راځي او کبیر افغانستان ته د ستنیدو نوبت راشي، نو موږ ته به ډیره ګرانه وي چې بیا هلته لاړ شو. بس همدا خبره ده چې هر وخت راته په دماغو باندې بوجا چوي.
خودش یو استرس مشکلات است که ما میبینیم.
وقار احمد، وایس اف امریکا، اسلام آباد.
د شپږو میاشتو نه پاس د اسرایلو په وړاندې د امریکا په دریڅ کې بدلون راغلی. دا چې دغه بدلون څه ده په دې اړه د خبرونې په ترڅ کې یو ریپورت لرو، خو اوس یو لنډه دمه اخلو.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
بیا هم خراغ لاست روزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د خزانه وزیر جنید یلن د شنبه په ورځ ویلي چې دی او د چین د لومړي وزیر مرستیال هیلای فنګ هوکړه کړې چې په کورنۍ او نړیواله کچه د اقتصادي ودې لپاره همکاري پیلوي. د یلن په باور دا کار د دې لپاره کیږي چې د چین د زیاتېدونکي تولیدي ظرفیت په اړه د امریکا اندېښنې په پام کې ونیول شي. د امریکا د خزانه وزیر د چین په ګوانژو کې د چارواکو سره تر دوه ورځنیو مذاکراتو وروسته ویلي چې واشنگتن او بیجنګ به په خپلو مالی سیستمونو کې د پیسو د مینځلو د مخنیوي په برخه کې هم همکاري کوي. ټاکل شوی چې میرمن یلن بیجنګ ته هم لاړ شي او د چین د لومړي وزیر او نورو اړوندو چارواکو سره وګوري.
سیمایزو چارواکو ویلی چې روسی ځواکونو تیر شپه پر اوکراین پر ډرون الوتکو او راکټونو بریدونه کړي چې له امله په خارکیف کې شپږ تنه وژل شوي او یو لس کس ټپیان شوي دي. د خارکیف خاروار ویلی چې راکټونو د استوګنې کورونه او نور عامه تاسیسات ویجاړ کړي دي. د هوایي قواو د قومندان په وینا روسیې په ټوله کې د شهید پونوم ایران کې جوړ شوي دوه دیش ډرونونه او شپږ راکټونه توغولي دي. د اوکراین هوایي قواو ویلي چې دوی درې راکټونه او اته ویش ډرونونه خونڅه کړي دي. روسیې په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرس د جمعې په ورځ د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د اسرایلو پاوز په غزه کې د بمباریو پر مهال د مصنوعي ذکاوت یا ارتفیشل انټيليجنس نه کار اخلي. ګوتيرس ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې چې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې اسرایلو په غزه کې وژل او ورانول کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د هغو راپورونو په اړه سخته اندېښنه وښودله چې لمخې ویل شوي د اسرایلو پاوز په جګړه کې د مصنوعي ذکاوت ټکنالوژي نه کار اخلي. د جمعې ورځې د شمیرو لمخې تر اوسه په غزه کې د وژل شویو خلکو شمیر څه باندې 3000 او د ټپیانو شمیر څه باندې 15000 ته رسیدلی دی. په غزه کې پر مرستندوی کارکونکو لبریت وروسته د اسرایل په وړاندې د واشنگټن په دریڅ کې لوی بدلون راغلی دی. اسرایل د پنځشنبه په ورځ د بایدن د حکومت هغو خبرداریو ته په چټکۍ غبرګون وښود چې ویلي وو اسرایل باید د فلسطین د ملکی وګړو او د مرستندوی کارکونکو حفاظت وکړي، کنه نو د متحدو ایالاتو غیر مشروط ملاتړ به له لاسه ورکړي. پام وکړئ په دې اړه د سینډیسین د ریپورت پښتو ژباړه.
د اسرایل په بریدونو کې د نړیوال مرکزی په خلنځي په نوم د مؤسسې د کارکونکو وژلو نړیواله غوسه راپارولې. د بریدونو ته په خبرګون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنځشنبه پر ورځ د اسرایل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره نیم ساعت ټلیفوني خبرو کې لنوموړي د بریدونو په اړه د څېړنو او د فلسطینی ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. له دغه ټلیفوني خبرو څو ساعته وروسته اسرایل او غزې ته د نورو مرستو رسولو ته اجازه ورکړه. د اسرایل په تازه اقدام کې د اشډود د بندر او د اردن له لوري د وچې د یو بندر له لارې غزې ته د زیاتو مرستو لیږل شامل دي. اسرایل د مرستو پر کارکونکو د بریدونو له امله بخښنه غوښتي او ویلي دي چې د سرغړونو له امله خپل دوه افسران له دندو ګوښه کړي. د اسرایل تازه اقدام ته د امریکا د بندنوي چارو وزیر خبرګون خودلی.
دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل د دې پېښې مسؤلیت پر غاړه اخلي. دا ښکاري چې اسرائیل دې پېښې کې د ککړو خلکو پر وړاندې اقدامات کوي او دا هم مهمه ده. تر دې ډیره مهمه دا ده چې اسرائیل د دې خبرې چې پر راتلونکي کې دغه ډول پېښې ونه شي د یقیني کولو لپاره اقدامات کوي.
تر اوسه د اسرائیل او حماس په جګړه کې تر 200 زیات مرسته رسوونکي وژل شوي دي. امریکا هغه ته شننکو ویلي چې د نورو ډیرو ملکیانو له وژل کېدو وروسته د نړیوال مرکزی په خلنځي پر کاروان د اسرایلی ځواکونو برید تحریکونکي وو.
دو بریدونو له څو خرا په دې خو د ملکیانو د خوندیتوب او غزه کې د زیاتیدونکې قحطۍ په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. نو دا په داسې وخت کې تر سره شو چې اسرائیل پر رفح د برید کولو په اړه فکر کولو. دا مهال د غزه زیاتره خلک رفح ته ورټول شوي دي.
بیلابیل لوري د امریکا له ولسمشر څخه په غزه کې د یو لوی شمېر فلسطینی وګړو د وژل کېدو په اړه د سخت دریځ د غوره کولو غوښتنه کوي.
زه فکر کوم امریکا اسرائیل ته بلاخره یو روشانه کرا او چټک پیغام ولېږي. دا چې اسرائیل ته دا پیغام رسیدلی او د اسرائیل لومړی وزیر او د اسرائیل حکومت په دې اړه کوم اقدامات ترسره کوي تر اوسه نه معلومه. دا ځکه چې دغه لومړني اقدامات یوازې فوري خبرګونونه دي. دا د هغو تګلارو او حساب ورکوونو چې اړتیا ورته ده د هغو بشپړه داول ندی.
مظاهره کونکو د 13 اونۍ د اسرایل د پارلمان کارونه اخلال کړل. دغه مظاهره د اسرایلی بندیانو بیرته راستنولو په لار کې د اسرایل د لومړي وزیر نتنیاهو د پاتې راتللو لامل پر نوموړي د فشارونو ښکارندوی دي. تر دې مهاله له 30 زیات اسرایلی بندیان د حماس په ولکه کې دي. د اسرایل او حماس ترمن جګړه د اکتوبر پر 1 د حماس له خوا پر اسرایل له برید وروسته پیل شو. اسرایل دغه برید ته په خبرګون کې شپږ میاشتې وړاندې جګړه پیل کړه. د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله د اسرایل په جګړه کې لدری ډیر شو زرو زیات فلسطینیان وژل شوي. دغه جګړه وژنو نړیوال خبرګونونه راپارولي. احمد الله شیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد درخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
اوس مو د خوست ولایت تبعیم چې د کلالانو حال واخلو. په خوست ولایت کې کلالان وایي چې د کلالۍ بازار سور شوی ده او د کار لپاره مناسب ځای نه لري. د خوست ښاروالۍ مسولین وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یو کمیسیون ټاکلی ده. شمس آریانی په اړه ریپورت لري.
په خوست ولایت کې کلالان وایي چې د تنورونو د پیر او پلور بازار یې ټکنۍ سوی دی. جمیل چې له کلونو راهیسې د کلالۍ په کار بوخت دی وایي چې د کاروبار د نشتون تر څنګ د مناسب ځای نه لرلو یې هم ورځنی ژوند سخت کړی دی.
کاروبار مو ډېر سپر ده، مخته لږ خو گزارای کړله، یو نیم بنان به یې تنور به مو جوړ کړو، وړیکی به مو جوړ کړو، وړیکی به نه شو خاص نن به یې بوت خاص شو، چې نن به یې به نه وړیکی به خاص شو. اوس کاروبار ډېر خراب ده، مخته کاروبارونه لږ ښه، اوس د ساګ بېخیت نو کاروبار ست خراب ده. اوس دلته کور کېږي نه، یو دوه چې جوړ کړو نو راځي نه وي چې تنورونه پسې جوړ کړو.
میرزا هم په خوست کې له تیرو پنځو کلونو راهیسې کلالي کوي. نوموړی وایي چې د تنورونو جوړول د سخت کار تر څنګ ځانګړي هنر ته هم اړتیا لري. دی وایي چې د ځای د نشتون په سبب یې تل د کلالۍ له پاکو خاورو سره ناپاکې خاورې هم ګډیږي، چې د نوموړي کار یې له ستونزو سره مخ کړی دی.
موږ کور د صفایي سره ده، چې دا خوره مردوړه خوره ورسره وي بیا نه لګېږي، کور نه کېږي، یعنی په صفا خوره کې دا کور کېږي، چې صفای ستو نه به ګند وي نه به هغه وي، خلک به خشول وي، موږ به کې خشول وو، چې مقصد دومره موږ شروالۍ د پاره دی لرو چې داسې ځای مناسب ځای وي چې موږ ته روښې موږ جوړ کړو، ځم ته صفای کړو چې کاروبار هم روغ وي، ځم صفا وي، یعنی چې خلک دې موږ نه خفه نه وي.
که څه هم د کلالانو تر څنګ د نورو کسبونو وګړي هم د مناسب ځای له نشتون څخه شکایت کوي، خو د خوست ښاروالي چارواکي وایي چې تر روژې وروسته به کلالانو ته مناسب ځای ځانګړی سي.
انشاءالله د روژې مبارکې په وتلو سره به هغو باندې موږ اجرات کوو، تر څو هر سیم ته مناسب ځای پیدا کړو، انتقال کړو، او دې تر څنګ د کلالانو کوم مساغه چې دي نفر کېدای شي هغې ته سګیله هم ولاړوي، خو هغې تر څنګ دوی ته ښه مناسب ځای دې په خوښه ځای پیدا کړو، بعد له هغې نه به انتقالوو انشاءالله.
په افغانستان کې د کلالۍ په ګډون ډېر شمېر کلتوري او عنعنوي کسبونه د له منځه تلو په حال کې دي. د شرنکو په نظر کې بازار موندنې او نورو ستونزو ته پاملرنه ونسي، لیرې به نه وي چې له منځه به ولاړ سي. شمسارین، امریکا غږ.
پښتو خبری خپرونه همدلته پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د دې خپرونې ویډیوګانې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي، او که غواړئ چې د خبرونو متن ولولئ د امریکا غږ پښتو وبپاڼې ته ورتلای شئ. پاته ده voa.pashto.com. یادونه کوم چې په رادیو خپرونه کې هم د ورځې په موضوع او د طالبانو د رهبر په پیغام باندې خبرې کیږي. هیله ده چې په دې خپرونه کې هم ما سره برخه واخلئ، او په سوشي بو کې د دری خپرونه ملتیا هم وکړئ. تر بل خپرونه پورې د خدای پامان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني.
موږ نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.